په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم از هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شوال سیمه کې بیګا په ډرون برید کې 500 مشکوک وسلوال بچل شوی دی. په پیښور کې وسلوالو درې پولیس والا وشل دي او اروپا ته داخلیدونکو کډوالو نن په دویم رسم په هنګری کې مظاهره کړې. اوست خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکی وای د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخه کړې او 15 مشکوک وسلوال یې وشلې دي. د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې ځایي وسلوالو ترڅنګ بهرني وسلوال هم وجل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. له پیښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی. خو ځایي خلکو د ماحولیاتو ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ کې د پولیسو پر ضد احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پولیسو لخوا وژل شوی سړی عام بې وسلې وګړې دې. اشتیاق اور مړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پولیس سرچ اپریشن کې دې کور ته لړ دی او سوا کیا هغه باندې هغه کټ کې ودو پروت په باندې ګولی چلولی دی هغه شهید شو. چې دې پولیس خلاف چو کې پیل دی کړو دې نه غلطی شوی و نو دې هغه خلاف چو کې فیار مو شو مونږ د ډیمانډ چې دې خلاف فیار شو یو دویم دا چې په دې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایري کی
د دې پیښې پړه لشکري اسلام مسلوالي ډلې قبول کړی دا. چارواکی وای چې د جنوبی وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرین په دویم ورځ 210 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تلونکو خلکو د نورو سهولتونو ورکولو سره د ترانسپورټ په مد کې خلکو ته 10,000 روپۍ هم ورکړي دي.
او چې چاته سیم ملاو شي هغه ته بیا موږ اے ٹی ایم کارډ هم ورکوي او په اے ٹی ایم کارډ شي 25,000 روپۍ دي. دغه نه علاوه د شپې میاشتې راشن پرچه هم ورکوي.
په کمی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي محمد نصیر بیا پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ځینو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې مرستې بندې شوي کولی شي چې له مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د دې میاشتې تر 15 تاریخ پورې د خپلو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې ترلاسه کړي. په هنګو ضلع کې د اورکزو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې چې بندې کړل شوې خوراکي مرستې دې ورته بیا ورکول شروع کړل شي. د اورکزو سره تعلق لرونکي اخترګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 کالونو راهیسې دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي او دا ډیره د خفګان خبره ده چې خپلو سیمو ته د نه واپس کېدو پرته هم دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي. خو بیا د اورکزو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي سید غازی ګلاب جمال نن مشال ریډیو ته ویل د متاثرینو دغه مسله تر لوړ پړو چارواکو رسولي خو لا هم متاثرینو ته امداد بندې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جی پینګ سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال پاکستانی ولسمشر اویل په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیاب شوي دي. ممنون حسین زیاته کړه چې د په اند ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ټول غړي له پاکستانه لری کړل شوي دي او کچرې د دغه غورزنګ غړي پاتې هم وي نو هغه به ډیر لږ وي. بلخوا د چین ولسمشر خپل پاکستانی سیال ته ویلي دي چې هیواد به د قومي امنیت په برخه کې د پاکستان د هڅو پوره ملاتړ کوي. افغان حکومت د پاکستان هغه داوا بې ځایه بللې چې وایي حقاني وسلوال ډله یې ځپلې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر ثبوتونه پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګري ډلې او وسلوالو سم د پاکستان په خاوره کې موجود دي او په کار ده چې پر ضد یې صادقانه کاروایي وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز د ګلپرست خبریالانو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې مرکز خبرونه د مشال ریډیو نوره. عراقی چارواکو ویلی دی چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی شپاړس وګړي تختولی دي. د کورنو چارو وزارت ویان سادمان ویلی دی چې د ترکی سره تعلق لرونکي دا شپاړس کارکوونکي نن سر وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیا څخه تختول شوي دي. امنیتي چارواکو ویلی دي چې د تختول شوي کسانو د ترکی یوې تعمیراتي ادارې سره کار کاوه. د صدر ښار په ختیځ سیمه کې د لوبو د یو کمپلیکس یا ودانۍ جوړولو پروژه پر مخ وړله. د دې تختونو ذمہواری لا چا نه ده قبول کړې. د هنګری په بوداپست ښار کې نن په دویمه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټیشن بهر مظاهره وکړه. سلګونو احتجاج کوونکو نن د کتلیتی ټرمینل بهر نارې لګولې چې دوی امن غواړي او امن ته اړتیا لري. د 200 زیاتو کډوالو د ټرین سټیشن مخې ته لاغې وروستو کیمپونه ولګول چې پولیسو پرون پر هغه کډوالو ټرین سټیشن ته د ورتګ بندیز لګاو چا سره چې سمه ویزا نه وه. په هنګري کې حکومتي بیان ویلي دي د اروپایي ټولنې په خاوره کې غیر قانوني کډوال یوازې پر دې صورت کې سفر کولی شي چې ورسره سم کاغذونه وي او د اروپایي ټولنې قوانین پوره کوي. په هنګري کې یوازې په اګست میاشت کې شاوخوا 500 کډوال داخل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 55 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 40 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 116 روپۍ 13 پیسې او 116 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 شو کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په شوال کې شوی و ډرون برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی. بلخوا له پیښور سره په نږدې سیمه ورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په شوې نښته کې یو شمېر پولیس سرتیري وژل شوی او ټپي شوی دي.
11 کسان راغلي دي، 3 شهیدان دي، 8 زخمیان دي. په دې 8 زخمیانو کې 3 سیریس دي او 1 سیریس والا پولیس والا دي.
د جنوبي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. دغه بیرته ستنیدونکو کډوال حکومت غواړي چې شوي توانونه دي ورپوره کړي.
چې موږ کوم کورونه دي که خوښ شي تباه شوي دي، وطن رنګ شوی دی. حکومت نه موږ دایم دغه چې کوم یې موږ نقصان شوی ته تاون مشتمل او شي.
او عوامي نشتل ګوند او همداراز پیپلز ګوند د پاکستان د مرکزی حکومت د احتساب پر پالیسۍ نیوکې کوي چې وایي پترس کې د هیواد سیاستوال په نخه کړل کیږي. خو د چارو شیدونکو وایي دغه کار پاکستانی اسټابلیشمنت پیل کړی او د په خبره زرد چې د مسلم لیگ نون د غړو وار هم راورسی.
مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی. کمن مینو سبب نمبر راځي دا اسټابلیشمنت کار وتا.
دوه نیوز پروګرامونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. ولنه رپورت: د شمالي او جنوبي وزیرستانونو ترمنځ سیمه شوال کې یو بل ډرون بیت شوې ده. تر اوسه په بریټ کې د وژل شو 15 کسانو د پیژندګلوي په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې ورستیو کې د پاکستانی پوز لخوا په سیمه کې د ځمکنۍ عملیاتو تر پیل ورسته په شوال او د تخیلو کې د امریکایي ډرون بریدونه ډیر شوي دي. کومې وسلوالې ډلې د دې حمله په اړه لا څه نه دی ویلي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
بیگا د شوال درې نشتر سیمې سره نږدې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویل چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ سیمه کې شوې دې حمله کې یو کور په نښه شوې ده او 15 تنه یې ځای پر ځای وژل دي. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط دا هم ویل چې یاد برید کې وژل شو کسانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. نوموړي او نه هم نورو چارواکو د وژل شو مشکوک وسلوالو پوره پیژندګلوي کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دغه سیمه کې د نورو ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې جنګیالي ډېر فعال دي. په شوال او د تخیلو کې تر هغې وروسته د امریکي بی پایلټ الوتکو حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځمکني عملیات کوي. تیر کال پوځ په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات پیل کړي وو او وایي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو د رپورټونو تر مخه ځینې وسلوال شوال او د تخیلو کې لرې پرتو سیمو ته تللي دي. بیگانه ډرون برید په قبایلي سیمو کې دا کال د امریکایي بی پایلټ الوتکو یولسمه حمله ده. په دې حملو کې ګڼ وسلوال او د دوی ځینې مشران وژل شوي دي. پاکستان دغه سی بریدونه د خپل خود مختاری خلاف بولی او وخت په وخت په احتجاج کوي، خو امریکا وای چې د ترهګرو د ځپلو لپاره ډیر ضروری دي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې یو شمېر واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو ډیر نور لا هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
له پیښور سره نږدې په ورمړو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي دي. ځایي خلک وایي پولیسو په ځواب کې یو ځایي بې وسلې کس وژل دی، خو پولیس بیا وایي وژل شوی سړی اشتهاري مجرم و چې دوی په جوابي برید کې له منځه وړل شوی دی. چارواکي وایي برید کوونکي په مختلفو جرمونو کې ککړل کسان دي چې دوی یې د نیولو هڅې کوي. زلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د اورمل تانه محرر محمد حیات مشال ریډیو ته اویل چې پسیمه کې د لټون عملیاتو دوران نامعلوم وسلوالو په پولیسو ډزې وکړي چې پکې درې پولیس والا مړو او شپږ نور جوبل شول، او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وجل شوی دی. خزائی ولس د وزیر اعلی د ماحولیات او د جنگلات او د صلاحکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ د اورمړ پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او دریځ خپل کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې وجل شوی کس عام وګړی دی. اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اورمړ تانې ایس ایچ او اعجاز خان پر ضد د قتل ایف آئی آر هم درج شوی دی.
پولیس سرچ اپریشن کې د کورت لړ دی او سوا کیا هغه باندې هغه کټ کې و دو پروت په باندې ګولی چلولې دی هغه شهید شو. اوبے دغی ریئیکشن کی خلق مروتی عوام مروتی بے پولیس او د عوام مشتعل عوام ترمند چې کوم فرینشپ آئی کی ډیر ډیر نقصان شوی چې پغی مون ټول خفیو چې دې پولیس خلاف چونکی پیل دی کړو دین غلطی شوی وا غلطی ټول دی پولیس نو دغی خلاف چونکی فیار مو شو مونږ د ډیمانډ چې د خلاف فیار شو یو دویم دا چې پدی کې جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایری وکي چونکی پولیس په خپل یو پارٹی شو نو پغی باندې مغی مونږ سره ایګری شو.
د وزیر اعلی پرویز خټک صلاحکار اشتیاق اورمړ په وینا د پولیس والو لخوا د عام وګړي د وجنی ورستو بلوشوي اولس په پولیس ډزې وکړي چې په نتیجه کې پولیس والا جوبل او مړشول. خود لشکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې د پیښه پړه په غاړه اخیسته ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د هغو کډوالو لپاره چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي دي کورونو ته د واپسۍ دولسمه مرحله پیل شوي. بیرته استریدونکو کسانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر دغه کار خوښي خودلی خو ویلي دي چې حکومت دی کورونه ورغوي، سکولونه یا ښوونځي دي ور جوړ کړي او روغتیايي سهولتونه دي هم ورته برابر کړي. په دې اړه نور د سیلاب مسعود ناورو.
پرون د سلورم په دویم ورځ د ټانک نیمه قبایلي سیمې خیرګی ترانزیت پوینټ نه نور دوا سوا اووه دیرش رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورانه یې د سویلي وزیرستان دوو تحصیلونو سره روغه او سروکي مختلفو کلیو ته ولېږدولې شوې چې د بیرته تللو کورانو شمېر پنځه سوا اووه پنځوس ته ورسېده. دغه قبایلیون ته د پنځه ویشت زره کلدارو یو سل درې سالویشت اے ٹی ایم کارڈونو ورکولو سرا یو سل پنځه نوی بچون تا دے گزن رنزنا دے جغورن دے ویکسینو ساز کی ہاں ور وط شل شوال دے خرگئی پا ٹرانزیٹ پوائنٹ کشے دے بیرتا تک پہ انتظار قبائلیانو سما سو سوال سرنگ گوتنیوا کے او غشتن یلارا لے دے زن قبائلیانو نا وار وائے
منم کا جا زمدائی میجا اخبال وطن تا راونی او کولان آباد دیر جید خواشول ہاں یکن اخبال وطن تا جا خونو رداس خاص مسلی ہاں نشتا الحمدللہ شوق شلا انتظام هدا کنا
مو خپل نوم دا مرد علی خان میج نن ډیره خوش ولی محسوس ای خو یغه پوره چ سپور خپل کلی تا نوی راسه دل کا کلا می خپل کلی تا ورسه دی پل ملم ولی د خپل جای دادینم ولی د خپل مکانینم ولی دل بیا د میج چ کی ما وس خوش ولی د ختم دو ویل پدا چ د میج د نکد واسمان دینا جای دادینا دار شیت آبادی
نوم جلندر خان دا او چ ورسه ملم بالکل ختم دو اغا جوړول غوړي وړکی په ادب کول غوړي د حوال دا کور دا
نو مې عبد الله دای او تقریبا په وته کولن آباد کلی تراونی یو د په دابا نډر خوشبون هایو او دا ته چې موږ کوم کور نه دي کې ملي دی خو ارشه تبا شوی دی وطن رنګ شوی دی هیڅ شای پکښه پوت نه دی حکومت نه میرا دایم دا غوړي چې کوم یې میرا نقصان شوی ته اون شوی ته اون مشته ملاو شي
په دغه بر یک شپ کم کې موجود په قبایلی سیمه کې د قدرتۍ آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال رجو تا په دا رنګ وژه غدم
دخل کې تا میر لزراری په د ترانسپورت په مت شویر کوي او چې چاته سیمه لاو شي هغه ته بیا میر ای ټی ایم کارڈ ہمیر کئی او پی ٹی ایم کارڈ سے 25,000 روپے دی ادغنا علاوہ دے شپیر میاشتے راشن پرچہ ہمیر کئی او دخل چکلا واپس لوٹ سی اگے دے پورا لکا ٹینٹ ٹول کٹ این ایف آئی دامی جرسا ولی دی
دا دے ہاں یادوی چپ دا غیب رزے دے سیمے جنرل افسار کمانڈنگ آزار دے ٹرانزیٹ کیم دورا وکرلا او زیموار افساروں تایے دے بیرتا تلون کیو کبالیانو دے پارا دے نورو اسانتیاو پیدا کولو خصوصی دایات وکرل سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د شمالي وزیرستان د زیرو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې د حکومتي مرستو نه ورسېدو له امله شکایتونه کول کولی شي د ایجنسۍ د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خپلو نو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې بیا ترلاسه کړي. دا خبره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر مشال ریډیو ته کړې. د زموږ همکار سراج ظهیر لاغه په یو مرکه کې وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د جګړو ځپلو کډوالو د دې ستونزې د حل پخه لار څه ده؟
خبر ادا کا دے رسما خال کی کا دے گاڑیوں می کا دے تو سلی کا سپیرام دے شاول خال کی چے کی پ بانے کیا بودی یا پلک مروت کی آغا خال دا دے دوی مال کون نا تصدیق کو کو پا کر دے لسٹ جوڑ کو ودا یو خبر پ تفسیری دو چے کا پ دے لسٹ کے یو کا غلط وقت تا آکا 300 کا سن مکمل آلسٹ مکمل ڈیلیٹ کی جو ختم جی ہو چے کی ملک سن پ وکو آغا ملک کا غلط سن کے انٹر کا آغا ملک کی ختم جی نو پدی وای نه بلنه پیسہ لا وسلا مستول کوم تا میسج کای چې فل حال چې کیمه تفصیل نه کیم کسون بهر وتلی دی هغه دې پر دا میسج دای چې دی دا خپل ډیټا سره جمع کو او ای پی او میرا شاتا په راکه دای په تاون کې دای هغه ته ورسوی
دا سیدا چې تاسو دا کوم خبر وکړی چې دوه ملکانانو به هغه د سخت تخلینو آیا کله چې دا به کور کېدل نو په دغه وخت کې خو حکومت د دوی رجستریشن کړی وو نو اوس ضرورت پېښ شو چې هغه به دوه ملکانانو نه د خپل به کورې تصدیق کړي
هغه دا ضرورت پېښ شو لکه مثال په موجوده حالات کې ته پتا ساتي رزماک تحصیل د سلی رزماک غړیوم شوا سپینوام دا اکثر دیر پخپل جی بندے جی کرا نو پدی بندے دے بغیر بے مشورے نہ پدا تے مشرا چا مشورہ نہ دکری بغیر بے مشورے نہ دا اعلان وسو سچ پدا تا سیلی نہ دا ڈسپلیس نہ دی پدا بندے دا چکی مدو کنا ریشن بانک سی
نذیر گز دیروستے کی ورلڈ بینک اعلان کو چے ہر یو کور تا بعد کور پر سر بانی 25000 روپے ور کئی او دا شانتی بس 100000 روپے دی وسو میا شو دا پار امداد ور کئی دی متاثرین ہوتا نو سمر تا سو کوشش بکوی چے دا امدادو نہ کم راضی جی دا واقعی دی متاثرین تو رسی
بالکل مو دا خبرہ ہر گراؤنڈ بندے پہ ہر فلور بندے میں کھڑی دو دادی مو حق تھا میرزا دے کور کمانڈر سرا 11 تاریخ میٹنگ شو ہو پدی کے دا خبر ہے کور کمانڈر بالکل کلیئر کٹ خبر ہے وکڑا چھ دغه خال کے حق تھا اے دغه خال کے حق تھا پخپلا ملاو شی دایوا بیا مو دی خپل دی میرا شاکت کیم جی سی دای غی سرا دی مخپل ملکات سوا گھنٹا وسا میرزا دای کلی تمیز دای عوام تدای چھ عوام درمی چھ آتا دی بی بانی با شواوی دی بجری بانی با شواوی اغا تا چیم دو چی کم دی ضرورت سامان دای لکه خصوصا دی کم خلق و پشوای دای آتا دیر تکلیف دی میڈیکل دای ای دوائی دی دکتر رونه نو میر دا کوشکا که دای شی دی مریل اسپاتال کولاوی دکا چی پخت جنو میر خبر آگلا چی دی مریل اسپاتال دا کولاو شی کم مور که خلق و پاس دریم چی دی اغا آغا تا رسائی کی جی اسپاتال که مکمل دکتر رون نوست بی چی هر کسی علاج ور که دی دا دوائی سوالات بی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استازي محمد نذیر سره مو د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر مرکه اوریده.
د مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسی خپله کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ یې لچا پټې نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اے ان پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي داری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد د انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت په سره خستې ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی وعده ماف جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف دی یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولی چې تک غوايي وکړه تا به پریږدو. موږ په دې معنی مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمنت تاسو وګورئ و چې افغانستان حکومت هم زموږ نه نالاندې هغه و چې تاسو موږ سره وعدې کړو نه شي پوره کولی. په ملک کې دننه چې کوم روان دي نو په دې اسفندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي او قوم تاسو تقسیموي. که فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموي نن په دې نتیجې موږ ورسېدو یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا کاونټبلټي کېږي
خود مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بارډر روانه دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی پی او ناسته سکیورټی فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی و چې یو سړي کرپټ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروي نه دا د ملک ته کرپشن به څوک ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو امل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نونو موړې وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی کمن می نو سبا به نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار واخته.
د یادونه دا چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغه نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غنو غړو پروند سیشن به په مازیګر د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج کړي غوښتنه کول چې په لکونو افغان کډوال چې د دوی په خبره د پاکستان شناختی کارډونه ورته ورکړل شي ټول د بیرته تر واغسل شي او د کډوال د پیزت سره افغانستان ته ولېږدول شي. خو پښتانه ملت پال بیا د یاد ګوند د غتورونه ناسم بولي. خدای نور ناصر په دې اړه تفصیل راکوي.
د کوټې د پریس کلب مخته په لسکونو بلوچ ملت پال او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غړي د دې لپاره په احتجاج وچه غوښتنه کول تر هغه پورې چې دوی په خبره افغان کډوال بیرته له بلوچستان څخه ایستل سوي نه وي دوی به راتلونکي مردم شماري او خانه شماري ونه مني. دا ځکه چې دوی تور پورې کوي چې شاوخوا څلوېشت لکه افغان کډوالو ته همدلته د پاکستان شناختي کارډونه یا پیژند پاڼې ورکړل سوي او د همدې افغان کډوالو له امله بلوچ په اقلیت کې بدل سوی. د بی ان پی منګل ډلې مرکزی ویاند آغا حسن بلوچ د احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې ادعا وکړه چې شاوخوا پنځه نیم لکه افغان کډوالو کورنۍ ته پاکستانی پیژند پاڼې ور جوړې کړل سوی دي. پنځنیم لکه د افغان کډوالو کورنۍ او دلته په بلوچستان کې شناختی کارډونه او لوکل سرټیفیکټس جوړ کړي دي. دا زنه وایم بلکې دا د دې ریاست ریاستی ادارې وایي چې همداسې د پنځنیم لکه افغان کډوالو کورنۍ معنا څلوېشت لکه افغان کډوالو دلته د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي. همدی احتجاجي غونډې ته د یاد ګوند یو شمیر مشرانو ویناوي وکړي او ټولو یې په خپل وار سره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او د دوی د پاکستانی پیژند پانو د ختمولو غوښتنه کول. بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله چې له تیرې څه مودې راهیسې د افغان کډوالو پر ضد ورته احتجاجونه کوي او د ورځپاڼو له لارې تل ورته غوښتنې کړې چې په دې صوبه کې په لکونو افغان کډوال ځای سوي او د دوی تر حقونو یې لاس راګرځولي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او پخوانی سنیټر رؤف لالا بیا وایي یاد یې ډلې وروسته له هغه د افغان کډوالو پر ضد بیانونه او احتجاج پیل کړی چې د ده په خبره په تیرو ټاکنو کې له سختې ناکامۍ سره مخ شو.
معلوم دا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بی ایم سی کی دا کم سیاست دے تاسو لگئی سی چی دا سیدے پتھولو ضلعو کے دا پتی انتخابی چون کی دی دا ناکامی سر مخامخ سو دی لہار اور جباد دا دی دا سی سو جوڑ سر دے کہ شاید دا یو دا سی ایشو دا چی دی تا ہر افغان پسپین چی دے دا دی سی میں اسے دن کر دا دی تا کدوان پر نظر رہ دی تو لہذا من دا
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې په دغه صوبه کې د پاتې افغان کډوالو شمیر 2,90,000 تنه دی. خو بلوچ ملت پال په خاصه توګه بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډله بیا دا شمیره شاوخوا 23,00,000 یادوي چې پښتنو ملت پالو یا تل دا تورونه ناسم او له حقیقته لرې بللي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوریدونکو د کوزی محمد وینځ صاحب سرو کلی کې د وسلوالو لخوا هړنګړل شوی د هلکانو سرکاري سکول لا تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. دغه کلی ماشومان مجبور دي چې د شنه اسمان لاندې خپل زده کړي وکړي. شانواس ترغزه پر رپورټ راکوي.
په کوزا محمد وینځ صاحب سرو کلی کې د وسلوالو لخوا دوه رنګول شوی سرکاري میډل سکول ګلباچا کورن له هم اړنګ پروت دی. دغه سکول کوټي او برانډه غورځېدلې دي چې ماشومان د سکول په خالي میدان کې نور تناست او زده کړې کوي.
حمید الله دیګي دماکا شو او وران شوی دی. موږ د دیوالونو سورو په سر ګرځو او بم نشته دی او بزان لاندې بمبې نه راوړو. ټاټون هم نشته دی نو کورساش تر وسازانو.
په محمد جنسی کې د ډنګو شو سکولونو شمیر 120 تر رسیدلې دی چې چارواکي وایي د سلويختو نه زیات سکولونه پکې بیا جوړ کړی شوی. ولی په زیاتره ډنګو شو سکولونو کې د حکومت لخوا خیمه یا کوم بل سہولت هم ډیر کم ورکړل شوی.
سالار اتم نوار دی ګرمي دا نسور په سیګر جو نه ټراټونه بل دا چې سکول ټول روان دی لګ لګ را دا شو هم دی. موږ پریری موږ باندې راونه ورځي نه و استادانو رو ورځيږي موږ ساده ویرم نه
د دې سکول د ماشومانو شمیر لسلو نه زیات وو. ولی دا سات دغه شمیره 15 را کوز شوی. یو بل ماشوم وای
مانم اظهر الدین من عمر ګر ډیر واس هغه تی واد نه منل تراو خطو بار هغه ول من دی سکول دنه صبحان ته لاړ بس دل دار مانی سه غند غرا اون لویګی بلډینګ باران کې بس دی برانډا کې نه سی را سه جراو را مانی لوی ما ته بو جی سکول را روخ کی
او بیا می هم دغه سکول دی یو استاد سره خبره وکړي.
زمانم جی اکرام الله دی سکول کې ټیچر ما ګوران بلډینګ کې سو خپل بچی داخلول نه واړي. دلته من سه اوس د سوري بندوبس نشه باران کې موږ د تکلیف موږ نه ناسي زین نشته هم نس موږ د دیوالونو سوري پسې ګرځو بس هاي د ماشومان کې نو.
بل خو دغه سکول د استادانو تنظیم د مومون د جنسي سره دی. ولی په میدان دغه سکول د شوقدر تحصیل 400 سره راځي. نو هم دغه وجه ده چې د 400 تعلیمي محکمه وای دا د مومون د جنسي سکول دی. ولی د مومون د جنسي تعلیمي چارواکي وای چې دا د 400 سره راځي ځکه خو دغه سکول وداني بیا جوړه نشوه. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، مومون د جنسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د انیسې اجمل نبا لنډ خبرونه واورو.
پا
پاکستانی چارواکی وای د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخښه کړې او 15 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. له پېښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار وختي د وسلوالو په برید کې درې پولیس والا وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژل شوی دی، خو بیا ځایي خلک وایي چې د غتن وسلوال نه و. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویمه ورځ 218 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. بلخوا په هنګو ضلع کې د اورکزو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خوراکي توکي بیا ورکول پیل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال ولسمشر وویل په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیابه شوي دي. افغان حکومت د پاکستان هغه دعوی بې ځایه بللي چې وایي حقاني وسلوالې ډلې ځپلې ده. د افغان ولسمشر د دفتر څخه مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډېر ثبوتونه یې پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګرې ډلې وسلوالو سم په پاکستان کې موجود دي. عراقي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې مخپټو وسلوالو د ترکی 14 وګړي تښتولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ترکی سره تعلق لرونکي د 14 کارکونکي نن سهار وختي شمال ختیځي ضلع حبیبیا څخه تښتول شوي دي. د دې تښتونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویمه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې پناه اخیستل غواړي د ریلګاډو د سټېشن بهر مظاهرې وکړي.
انیسا اجمل وچلن خبرونه اورول اوریدونکو اوس په د خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او ترغی ورسته بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار محمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیار دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په پولند کې په دویم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د یو لادرکه شوی جاز ملبه موندل شوی ده چې د جاز عملی باقیات پکې تر اوسه پورې موجود ول. د پولینڈ آر ایم ایف راډیو ویب پانی تر مخه د پولینڈ له پلازمېلی وارسانا 80 کیلومتر لري په یو تالاب کې د جاز مختلفې برخې موندل شوې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه جاز کې د دوو کسانو باقیات هم موندل شوې. د ویزو گروټ ویستالو ریور میوزیم مشر په خبره د دغه جاز تخته چې پکې ټول آلات لګیدلی وو په خپل حالت کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د جاز راډیو سیټ، انجن او نور آلات په خپل حالت کې موجود دي. د ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه په جاز کې موجود د نخو او د جمی یونیفارم نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې د جاز پایلټ د شوروي اتحاد وو. دا ساري قدیمه کارپوهانو د دغه ځای کنستو کار تر یوې هفته پورې غزولې دي او له دغه ځای د جاز ملبا میوزیم ته منتقل کړي هم ده. په برازیل کې رنگبرنګ ټوکان مرغۍ چې وګده مخوکې وي په غیر قانوني توګه په خرڅ کې د مخوکې بره برخه ماته شوې و. خو د 3D پرنټر په مرسته ورته نوي مخوکې لګول شوې ده. د دغه مرغۍ نوم اټایټا دی او دا د ریو ډی جنیرو په یو ځنګلي میله کې موندل شوې و. د ځنګلي حیاتو ادارې د برازیل درې پوهنتونونو په مرسته په 3D پرنټر مخوکه جوړه کړې ده. په دې مصنوعي مخوکه کې نیل پالش او د ارنډي تیلو بوټي شامل دي. د برازیل ځنګلي حیاتو کنټرول کوونکي ادارې ایبیما یو چارواکي وایي چې ټوکان مرغۍ په مارچ میاشت کې نیول شوی و او په هغه وخت کې د ماتې مخوکې له وجې ډېره کمزوري وه. ټوکان نومي مرغۍ د ریو مقامي مرغو کې یو ده او د دې نسل مادوم کې دوه خطر سره مخامخ نه دي. د چارواکو تر مخه کې چرې د دې مرغۍ په قانوني توګه خرڅ کیږي نو د دې بیا 15 لک ډالر ده. د ټوکان مرغۍ د مخوکو پیوندکاري د جولای په 20 نیټه شوی و. د محققینو تر مخه د مخوکو د نمونې په جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګیدلی و، خو په 3D پرنټر صرف 2 غنټې وخت لګیدلی دی. د دې مصنوعي مخوکو وزن 4 ګرامه دی او دا 4 سانتي میټره اوږده ده. سائنسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له 2010 کال راهیسې ناقلارۍ او بې ثباتۍ په نتیجه کې په دغه سیمو کې فضايي آلودګي کمه شوې ده. د سائنسدانانو په خبره په شام او عراق کې تر ډیره حده پورې په فضايي آلودګۍ کې کمی ریکارډ شوې دي. د شام پلازمینې په دمشق کې د کورنۍ جګړې له وجې د ښار په فضا کې د نایټروجن ډای اکسایډ په مقدار کې تر 50% پورې کمی راغلی دی. د سائنسدانانو خیال دی چې په تازه تحقیق کې د زهرجن ګیسونو اخراج په حواله مهم شواهد هم موجود دي. په دې تحقیق کې د خلای جات نه ترلاسه شوي معلوماتو جاج اخستل شوی دی. بلخو د امریکا خلای ادارې ناسا د سمندرو د آلودګۍ په اړه نوي شمیرې خپرې کړې دي. د ادارې تر مخه د نړۍ په ټولو سمندرو کې هر کال 8 میلیونه ټنه د پلاستیک غوټۍ، بوتلې، کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې یې د نورو کلونو پرتله په سمندرو کې د آلودګۍ شرح زیاته شوې ده. سائنسدانان وایي چې په سمندرو کې په دومره مقدار کې د پلاستیک موادو موجودګۍ آبی حیاتو لپاره خطرناک دی. سائنسدانان زیاتوي چې کېدی شي له 2010 کال نه واخلي تر 2025 کال پورې 155 میلیونه ټنه پلاستیک مواد سمندر ته وغورځول شي. د ځمکې پوهان ویلي دي چې د نیوزیلند په ټاوو په علاقه کې د ګرمو اوبو او فعال آتشفشا یعنی اور شیندونکي غر زیرمې موجود دي او چې کله له دغه غره لاوا راوځي نو د دې لاندې د سرو، پیتلو، پلاتینیم او نور قیمتي کاڼي موجود وي. د کاروبارونو په خبره د دغه علاقې په کوینه هر کال 20 لک ډالرو سر راویستل کیږي. د سره سره د مویکای جیو ترمل پاور سټیشن لاندې هر ورځ 8 ټنه پیتل راویستل کیږي. خو د دې خزانې راویستلو لپاره نوې ټکنالوژي ضرورت دی ځکه چې دا په روایتي ټکنالوژي په مرسته راویستل ممکن نه دي. د روس لرغونی اسراتو کارپوهانو له یو غر نه 8000 کاله زاړه د یو زمری د باقیاتو د موندلو ادعا کړې ده. د روس اورل په امانیا غر کې داسې زاړه اډوکي موندل شوي چې پاړه ویل کیږي دا په غر کې اوسیدونکي د یو لوی زمری دي. دغه زمری پاړه ویل کیږي چې دا د موجوده زمرونه په جسامت کې 25% غټ وو. کارپوهانو له دغه غر نه تر 500 پورې اډوکي موندلي دي. کارپوهان ادعا کوي چې په موجوده وخت کې دا تر ټولو لویه موندنه ده ځکه چې د غر ازمری په اړه ډیر لږ معلومات وو او د دې موندنې سره به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 450 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی چې په دې فلم په ټوله نړۍ کې د 350 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کومپټاون دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کومپټاون په لومړي نمبر، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سینیسټر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم آل از ویل په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم منجیحی دی ماونټن مین دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم برادرز دی. د هالیوډ مشهور اداکار بریډلی کوپر نوی فلم برن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بریډلی شیف یعنی باورچی وي او ډیر زیات مشهور وي، خو د نشو تماشو او خپل رویې له وجې هر څه له لاسه ورکړي. بریډلی د هر څه بیلولو وروسته بیرته خپل رستورانت د جوړولو لپاره لندن ته لاړ شي او کوشش کوي چې رستورانت یې په مشهور رستورانتو کې شامل کړل شي. په فلم کې سینا میلر او عمر سی هم کار کړی دی. فلم برن په د اکتوبر په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What do you want?
I'm going to run the best restaurant in the world.
Are you sure he's famous?
If you're a chef, he's like the Rolling Stones. I don't want my restaurant to be a place where you come and eat.
several people to sit at that table and be sick with longing.
So, where you been?
Louisiana.
Doing what?
Sniffing, snorting, injecting.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
What happens if you succeed?
Fireworks. Immortality.
What happens if you fail?
I don't know if I can do it.
Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead.
And now I'm back.
د برتنی سینما مشهور اداکار ټام هارډلی نوی فلم لیجنډ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دوو رونو کیسه ښودل شوې چې مشهور جرایم پیشه رونوي. دا فلم په مشهور ناول دی پروفیشن آف وایلنس دی رایز اینڈ فال آف کری ټوینز باندې جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی. په فلم کې کری رونا په یو ځای جرمونه کوي او یو بل ته نږدې هم وي. په فلم کې د 1918 لسیزې لندن ښودل شوی. په فلم کې د دوی رونو د جرمونو او بیا په جیل کې حالت ښودل شوی. فلم لیجنډ با د سپتمبر په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لندن ان د 1960s. ایوری ون هاد ا ستوري اباوت د کرایز. دوی ور ټوینز.
دو یو ثینک وی لوک الایک؟
ریجی واز ا گنگستر پرنس اف د ایست اند. Ron Cray was a one-man mob.
Your brother is a violent, paranoid schizophrenic.
It was time for the Crays to enter gangster legend.
London is going to be the Las Vegas of Europe.
Me and my brother, we're going to rule London. Life is not always the way we want it to be.
Things are getting completely out of control, and the American Mafia may also be involved.
What exactly are you doing about it?
We're going after the Crays.
You won't mind if I fight back, will you?
I come here for a proper shootout. A shootout, right? It's a shootout!
Like a Western.
Your brother, he's a loose cannon. We need you to do something about Ron.
I can't do that. He's my brother.
د هند مشهور مزاحیه اداکار کپل شرما پروگرام کامیډی نایټ وید کپل شرما په هند او پاکستان کې ډیر زیات مشهور دی. خو اکټر کپل شرما په اوس په یو نوی فلم کې کار کړی دی. د فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د فلم نوم کس کس کو پیار کروم دی. په فلم کې د کپل شرما درې ښځې وي. دا د کپل شرما لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټرانو عباس مستان جوړ کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
غور سے دیکھیے اس آدمی کو. चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी तीन तीन बीवियों का पति है.
अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगे या मेरे को मार डालेंगे.
भगवान ऐसा पति सबको दे.
ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है.
तुम लोग इसको बताते नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता.
उन्हें पता है.
मैं सोच रहा हूँ इनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी ला के दूं.
पर सचिन गाता कहाँ है?
तो ये सुनता कहाँ है? बड़ा हंस रहा है 8-8 इंच के दांत निकाल के. मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के भेलपुरी खाएगा. क्यों बुढ़े?
क्यों बुढ़े?
क्यूट बुढ़े. ऐसे बुढ़े मार्केट में मिलते कहाँ हैं?
د هندي سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم شاندار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بټ هم کار کړی دی. دا یو رومانوي مزاحیه فلم دی. په فلم کې د شاهد کپور پلار پنکش کپور هم کار کړی. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی. فلم شاندار به د اکتوبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
تو هاو یو سر؟ دیس از جگجندر جوگندر فرام بیجیز. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر. تو And you must be Isha, hamari dulhan. Oh, tu. And, aap?
Ayla. Alia.
Alia.
Samajhta kya aapne aapko?
Kuch nahi, sir. Tuch prani, aam aadmi, Raju Hirani.
OMG.
Ek din ghodi pe aunga. Tha ke le jaunga. Kya kar loge?
Aana, phir tujhe bataunga ki main kya kar lunga.
Oye.
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 Front one is a yard.
Fifi. Mami ji,
पीपी।
ये पीपी क्या है?
अरे बोना।
शादी में आए हो?
जी मम्मी जी।
चुप। ये बिजनेस डील चल रही है।
Cheers to that! ये शाम शानदार।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال رادیو دا
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورسخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین تر څنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې شودل لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخل. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته په سیاست کې علما دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری وو. ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری وو. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخ، له هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه ووته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام دا هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې مطابق وخت کې چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چسوک دلتا درسن ہوئی پا دین اداری سکی ترسو پوری دا آغا جنگ دا دوام ورکول بخاطر بانی دویتا خام مال میسر شی نو پا دی خاطر بانی دی خلقو طول زور پاگی بانی ورکڑاو او بیا چکلا آغا مرحله تیر شلا نو بلا مرحله مثلا را للا چه آغا جهاد ختم شو نو بیا هم چه دی تقریبا دا تعلیم لیول آماغ انداز با روانو
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر پلن کې مدارس هغه وای د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل نو موري زیاتوی کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع سول
سجنه طلبا عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې د فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری صح او د طالبانو تنظیم دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه داغه نقصان دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي دا حکیمان غاصبان دي راښته کوي به نور بښ نه وي د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي دوی بدبدلو ناس د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښتو بین حکومت نه راکته کو اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا شتکو دوی غاصبان دي د دوی پر ځای د صالحان کښلو
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته ک یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بل خو حکومت هم مدرسو ته لا سرو اچوي
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله د تعلیم او تربیه او د روزنی لپاره راتله هغه اوس متنازع دا وای چې متنازع سو اوس هر څړای تمام خلک و دینی مدرسو ته تنسلی وای دینی علما بدرام سو هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لوي نه دي هغه دا غوړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي هغه بدنام سو او حکومت څوک واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې نور جماعتونه په خراب کې قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه د لپاره استعمالي دغه ما شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی وو مڅو وروسته ورته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی مفتی زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسی د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی او په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو او د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلکو په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ځل د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په عامه غنه حج باندې د خلک روان دي د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستي وه چې هغه د جماعت اسلامي ده نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندي وه د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه قاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي دریم چې مثلا دیوبندي امامان په کار دي یو هم سلفي په کار دي یو هم بریلوي په کار دي نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی په هغوی کښې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان په کار دي نو دا ټولې خبرې دې خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کښې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل خو دې ته یې بیا فکر ونه کړه چې وروسته به د دې څه انجام کېږي هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده او د فرقیز اختلافاتو په راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوته نیول کېږي خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړې چې اوس دومره مضبوطه شوې دي چې له منځه وړل یې خطرناکه کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان پوځ په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم دا ده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې پوځ و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په پوځ کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخته را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوځ کې ځای پر ځای شوي دي چې ډیر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلې. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکې او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوې استفاده وکړي کله چې ضرورت پېښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکوي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان دتیر و پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانکی دا واک یا موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت او دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا بلوم خبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت اور اس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای سي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان رہنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گندی خار محاصرہ کول غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چھ دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دخپل ملاتر لپارا استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سے دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کے یو ویرون کې مدرسه لیدل شي چې ساتون کې به مخته ولاړ وي او لمنځنی ختیځ او نور هوادونو به مرسته ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سندھ کې لیدل شي. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخوانۍ مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 100,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل